ګران اوریدونکو، السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. نن د اتوار ورځ کال 2022 د نومبر د میاشتې 14مه نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوه په دې خبري خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبري خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو، خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او ځایي خلکو په ګډه د بدامنۍ خلاف کاربندیز او احتجاجونه کړي او د حکومت نه په سیمه کې د امن ټینګولو غوښتنې کړي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای، نه خو د خپلې خوښې پوځي مشر ټاکل غواړي او نه څوک د خپلې خوښې جج لګول غواړي، خو وای دی غواړي چې دغه مهمې فیصلې د میرټ په اساس وکړی شي. او د ټی 20 کرکټ نړیوال کپ په فائنل کې انګلند پاکستان ته په 15 وکټو ماتې ورکړي او د ټی 20 نړیوال کپ یې ګټلی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. په جنوبي وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او ځایي خلکو په ګډه په سیمه کې د بدامنۍ خلاف کاربندیز او احتجاج کړی. دوی ویلي کاربندیز یوازې د بدامنۍ په ضد دی او د دغه لارې د پاکستان ریاست ته پیغام ورکول غواړي چې د علاقې خلک د بدامنۍ سره مخ دي او دوی د پاکستان د عین لاندې د ریاست نه د امنیت په ځای کولو د خپلې ذمهواری پوره کولو غوښتنې کوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې هم د بدامنۍ په ضد دغسې ولسي مظاهرې شوي چې پکې په سیمه کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د ښکاره کېدلو اندېښنې ښودلی شوي. په دغه احتجاجي مظاهرو کې په حکومت وسلوالو ته د بیا مخه ورکولو تورونه هم لګېدلي دي، خو حکومت وای امنیتي ادارې د وسلوالو قابو کولو ته چمتو دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای، نه خو د خپلې خوښې پوځي مشر لګول غواړي او نه څوک د خپلې خوښې جج ټاکل غواړي، خو وای دی غواړي چې دغه مهمه فیصلې دې په میرټ یا قابلیت وشي. په نوموړي مخالفین ټکونه کوي چې په پاکستان کې د خپلې خوښې د پوځي مشر ټاکلو دپاره یې د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې د پوځ په ملاتړ تر ډېره وخته پورې د ملک واکمني ترلاسه کړي. بلخوا د پاکستان صدر عارف البي وای، په ملک کې د سیاسي کړکېچ ختمولو دپاره د ټولو ډلو سره په رابطه کې دی، خو تر اوسه دوی ته څه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. اخوا د بلوچستان چمن کې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله باب دوستۍ باندې د پاکستانی او افغان سرحدي ساتونکو ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي چې پکې د لومړي معلوماتو تر مخه د پاکستان یو پوځي وژلی شوی او دوه نور ژوبل دي. د سیمې نه د پاکستانی ملیشي یا ایف سي ځواکونو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط وایس آف امریکا ډیوه ته د دغې نښتې پخلی کړی او وایي په دغه نښته کې د طالبانو ځواکونو ته هم زیان رسېدلی دی، خو طالبانو لا په دې حقله څه نه دي ویلي. د پاکستان یا افغانستان د حکومتونو له لوري هم په رسمي توګه د دې نښتې په اړه هیڅ نه دي ویلی شوي. سرچینې وایي د دغه نښتو وروستو د باب دوستۍ دروازه تړلی شوې ده او په پوله د عسکري چارواکو ترمنځ د لانجې هوارولو لپاره خبرې هم پیل شوي دي. د امریکې د نواډا او اریزونا ریاستونو کې د سینټ دوه څوکۍ ګټلو سره د امریکې په سینټ کې یو ځل بیا د ډیموکرات ګوند اکثریت امکان قوي شوی دی، خو لا په جارجیا ریاست کې د سینټ په یوه څوکۍ بیا انتخابات کېدونکي دي. که دغه څوکۍ ریپبلیکنز وګټي نو بیا به په سینټ کې د دواړو ګوندونو شمیره په 50-50 سیټونو سره برابره شي، خو د مرستیال صدر کمالا هیرس د ووټ سره به د واکمن ډیموکرات اکثریت بیا زیات شي. د امریکې صدر جو بایډن ویلي غواړي چې ډیموکراتس د جارجیا سیټ هم وګټي او په سینټ کې ورسره په 150 واضحه اکثریت په لاس ورشي. د امریکې صدر جو بایډن دا وخت د کمبوډیا په سفر دی او هلته به د آسیان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. نوموړی به د دغې وروستو د جی 20 د مشرانو په غونډه کې د انډونیشیا په بالی جزیره کې د چین د صدر شی جینګ پینګ سره هم لیدل کتل کوي. او د کرکټ د ټی 20 نړیوال کپ په فائنل کې انګلند پاکستان ته په 15 وکټو ماتې ورکړې او د ټی 20 نړیوال کپ یې ګټلی دی. د آسټرېلیا په میلبرن کرکټ سټیډیم کې روانې دغه سیالۍ کې پاکستانی بیټسمینانو د انګلند د بالرانو په وړاندې غوره لوبه ونه کړای شوه او په ټاکلو 20 اورونو کې د 3 لوبغاړو په آؤټ کېدلو سره 120 رنزونه جوړ کړل. انګلند دغه هدف د اخیری اوور نه وړاندې ترلاسه کړو او د هغوی پنځه لوبغاړي سوځېدلي وو. د انګلند لخوا غوره لوبه بین سټوکس وکړه. هغه په یو کم 50 بالونو 150 رنزونه جوړ کړي دي چې پکې یوه چکه او 15 چوکې هم شامل دي. ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو واوریدل. ورزو د مهمو رپورټونو په لور قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په جنوبي وزیرستان کې سیاسي ګوندونو او سوداګرو د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او ځایي خلکو په ګډه د بدامنۍ خلاف کاربندیز او احتجاجونه کړي دي او ویلي دي دوی غواړي چې په سیمه کې د بدامنۍ پیغام د پاکستان ریاست ته ورسوي. تفصیل پی د وزیرستان نه د ډیوا خبریال عدنان بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د وروستۍ مظاهره په واړه بازار کې شوي. احتجاج کوونکي په سیمه کې د ناامنۍ د پیښو غم ته نه کافي. په احتجاجي لاروین کې برخوال وایي سیمه تر هغې لپاره نور زغم نه لري. په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستونکو د علاقې یو ځای مشر ملک محمد صالح وایس اف امریکا ډیوا ته وایي،
تر حال موجودات د خلک تر وتلای دا دغه خورې د دغه ملک خاطر من دروازه لای چې میزه چې نه قتل کیږي په یو نومو په بل باندې میز په لخوره کې امن غوړي.
په افغانستان کې ترهګری پر ضد جګړه کې په تیرو شلو کالو کې د پښتونخوا صوبې سوات او د هغه وخت فاټا او په ځنګړي توګه شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان د پوز او په ترهګری تورونو نور ډلو ترمنځ د جګړې میدان جوړ شوی. سي پکښې دواړو خواو یو بل ته د زیانونو اړولو دعوی کړې دي. د واڼه پڼانې مظاهره کې نړۍ د هر سیاسي یا غیر سیاسي ډلو پلویانو برخه اخستې. څو ورځې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوه لویه احتجاجي مظاهره کړې. په یاد مظاهره کې منظور پښتین د وزیرستان اولس ته ویلي وو چې د سوات په شاده ترهګرۍ پر ضد یو شی. نوموړي سوات ځکه یاد کړو چې هلته ترهګرۍ پر ضد یو ډول پاسون په ټوله پښتونخوا کې د سولې لپاره اولسي فشار زیات کړی دی. د ناامنۍ پر ضد د احتجاجي مظاهرې فشار څومره سی واک وي؟
داسې وختونه مونږ لیدل چې په دې سیمه کې ترهګرو مو وسلوالو مو فیشنو د دې تنظیمونو، خو اوس خلک په دې خبره باندې پوه شو چې دا چې کم تنظیمونه دي یا دغه کم خلک دي د دې نه به ځان څنګه بچ ساتو او دا څنګه راځي او څنګه خپریږي.
د ناامنۍ پر ضد پاکستان پوز عملیات کړي، خو دغه ترهګرۍ او جنګونو ځپلي تر اوسه د دواړو سیمو اولس د نور پاکستان په شان عادي ژوند نه تېروي. د سولې په اړه د وزیرستان او سوات مظاهره چیان دا نیوکې هم کوي چې د پاکستان حکومتي او شخصي تلویزیونونو په پردو د دوی مظاهرې نشکاري. پاکستانی میډیا زیاتره په روان سیاسي شور بحثونه او راپورټونه ورکوي، خو ولې د پاکستان په دې مطبوعاتو کې د جنګ ځپلو غږ نه ځای کیږي؟ فخر کاکاخیل بیا وایي،
که اخبارونه وګوري نو څونه اخبارونه چاپ کیږي په پښتانه سیمه کې. بیا میډیا که وګورو څومره زموږ پښتانه دي چې هغه د میډیا ملکیت لري، نو هغه هم نشته. بله خبره داره چې هغه وایي چې زما پکې سیټ یو سټیټ میډیا ده، یو سیټ میډیا ده. د سټیټ میډیا خو باندې به وروسته خبرې کوو، خو سیټ میډیا خدا خدا وایي چې کم ځای نه مال دوه روپۍ میلو شي نو هلته به زه انویسټمنټ کوم.
احتجاجي مظاهرې ته وینا کوونکو وویل، د احتجاج او کاربندیز یوازې د ناامنۍ پر ضد دی او د دغه لارې د پاکستان ریاست ته پیغام ورکول وو چې د علاقې خلک د ناامنۍ سره مخ دي او دوی د پاکستان د عین لاندې د ریاست نه د امنیت په ځای کولو د خپلې ذمواري پوره کولو غوښتنه کوي. عدنان بیتنای، ډیوا، کوزه جنوبي وزیرستان.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان په چمن کې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله باب دوستۍ باندې د پاکستانی او افغاني سرحدي ساتونکو ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې پکې د لومړي معلوماتو تر مخه د پاکستان یو پوځي وجلی شوی او دوه نور جوبل شوي دي. د سیمینا د ملیشي عسکر ځواکونو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي په دغه انخطو کې طالبانو ته هم زیان اوړېدلی دی. تفصیل پې د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ پر چمن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله باب دوستي د پاکستاني او افغان سرحد ساتونکو ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. سپکې د مرګ ژوبل اطلاعات مخې ته راغلي دي. د سیمینا د پاکستان د ملیشیا یا اف سي ځواکونو یو افسر د نوم نښودلو په شرط و ویوي ډیوه ته د دې نښتو پخلی کړی دی او ویلی دی نشته کی د پاکستان دو اسکر ژوبل سوی دی او یو وجل سوی دی د طالبان ځواکونه ته هم زیان اوښته دی خو طالبان لا په دې حق لا څه ندی ویلی د پاکستان افغانستان د حکومتونو له لوري په رسمي توګه د دې نشته په اړه هیڅ هم ندی ویل سوی سرچینو ډیوا ته ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د سرحد ساتونکو ځواکونو ترمنځ له دې نښتو وروسته د بابیدستي دروازه تړل سوې ده او پر پوله د عسکري چارواکو ترمنځ د لانجې هوارول دپاره خبرې پیل سوې دي. په سیمه کې د پاکستان د افسي ځواکونو سر ویډیو ته ویلي دي چې نښته د اتوار په ورځ وروسته له هغه پیل سوه چې د افغانستان وسله په لاس کې یو تن پاکستاني خاورو ته راننوتو او پر پاکستاني عسکرو ناتاره ډزې وکړې. هغه داوا کړې ده چې په دې ډوسو کې د پاکستان درې عسکر لګېدلي دي چې دوه پکې ژوبل سوي دي او یو وژل سوی دی. د دې پاکستاني افسر د وینا له مخې افغان سره د ځواکونو له لوري د ډوزو په ځواب کې پاکستاني عسکرو هم ډزې کړې دي چې له امله طالبانو په ګولۍ لګېدلي دي خو طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې د دوی څومره عسکر وژل سوي او یا ژوبل سوي دي. په سپین بولده کې د هسپتال سرچینو هم ډیوه ته پخلی کړی دي د سیمې نه اوږ ژوبل کسان د علاج دپاره هسپتال ته راوړل سوي دي. سرچینې وایست د دې نښتو وروسته د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن سرحد پوله د هر قسمه تګ او راتګ دپاره تړل سوې ده او د دواړو هیوادونو عسکري مشرانو د لانجې هارولو دپاره پلیګ میټینګ پیل کړی دی. د باز محمد په نوم یو سیمه ایز اینې شاید به ویډیو ته ویلي دي کله چې هغه پر پوله پاکستان ته راوښتو نو ناڅاپه ډزې پیل سوې.
زه اوس توازه سره واوښتلم. طالبان دروازه بنده کړې څوک نه پرشاوي. طالبانو د کومساري سمشنانو شان راخطا کړي او ما خپل ورته ویلدل ورته ولاړ ولم بالا دروازه بنده وي څوک نه پرشاوي. زه وایز را واوښتلم طالبان چنجي ګم په شاور سدم دلته لویز والا ورم داسې کسه د مال طالبانو مشنانو شان راخیستو دروازه بنده شول.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ بابي دوستي پوله تر دې وړاندې هم په نږدې وختونو کې څو ځله د طالبانو د سرحدي ځواکونو او د پاکستاني عسکرو ترمنځ تاو تریخوالی پیدا شوی دی. اسلامه له دغه پوله تر څو ورځو پورې د هر قسمه تګ او راتګ دپاره تړل سوې وه خو بیا د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو وروسته خلاصه کړل سوې ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
منوریدونکو وایس اف امریکا دی وتا وګي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای نه خو د خپل خواخي پوزي مشر لګول غواړي او نه څوک د خپل خواخي جج ټاکل غواړي خو وای دغه مهمه فیصله دی په میرټ یا قابلیت وکړي شي. ملخوا د پاکستان صدر عارف الوی وای په ملک کې د سیاسي کړکیچ ختمولو لپاره د ټولو ډلو سره په رابطه کې دی خو تر اوسه ورته کومه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. تفصیل پی د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال اورنګزیب خان باندې کوي.
په لاهور کې صحافیانو سره خبرو په وخت صدر عارف الوی د پاکستان تحریک انصاف لخوا په پوس سخت تنقید نه پس ویلي دي هیواد ته د مضبوط ادارو ضرورت دی او دوی ټول فریقانو سره په رابطه کې دي چې د سیاسي کړکیچ ختم شي. خو ورسره دا هم وایي چې د پوس لخکر باندې مشاورت اجازه خو نشته خو کچری کیږي نو څه بده خبره هم نه ده. خو خبریال محمود جان بابر وی دی وخت د پاکستان تحریک انصاف لوی لاریون او هر جلسه کې د عمران خان لخوا په اوس تنقید هم وجه دغه ده چې عمران خان د خپل خوخي آرمی چیف غواړي یا بیا په پوز دومره فشار اچول غواړي چې راتلونکي انتخابات یو ځل بیا وګټي.
د دې خوخه ده چې یره راتلونکي وخت د ټول خلک ماته ناست دي. د هغه غټه وجه ده چې د په حکومت کې د دې چې د کم فوج سره تو تریخواله هم راغلي نو په دې کې دا یو خبره ډیره ښکاره وه چې چرته د فوج یو افسر دو دته دوه سوال جوابونه کړو چې په پلان کې صبح کې لکه خصوصا د پنجاب په حق لمن دا خبره راغلې و چې الته ډیر زیات کرپشن روان دی نو د تاسو کدی باندې نظر نه وینو د تل خیالو کې یو د ایثار کې نو په دې باندې عمران خان د اوی نه ډیر زیات خپه شو او دا د هغه وخت ډی جی ای ایس ای او د خلکو د وینا تر مخه دا ډی جی ای ایس ای بیا د په پرشر باندې لری کړی شوی هم او اوس هم هغه سړی د پاکستان د فوج د مشر د جوړېدو امکانات هم دي. نو عمران خان غواړي چې د دا خیال دی چې راتلونکي حکومت به د دې وي نو د ده حکومت د راتلو نه مخکې دی نور ادارې په خپله د پخپو کې کښېني چې که چېرته ټول دا پته ولګي چې د ده په خوښه باندې د فوج په هکله باندې هم فیصلې شروع شوي.
خو عمران خان د پوز نوې سر لښکر تعیناتۍ په هکله وایي هیڅ خواهش نه لري د دې د خوښې آرمی چیف راشي.
میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے. مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے.
عمران خان وہی نه خو د خپل خوخه ارمی چیف غواړي او نه څوک جج خو غواړي چې د خصن څوکو باندې باید چې قابل خلک ناست وي. بل خو حکومت وی د پوز نوې ارمی چیف تعیناتی به په میرټ یا قابلیت کیږي. خو سلنکار کورج خټک وای چې د پاکستان په تاریخ کې زیاتره د پوز لهکر تعیناتی کې قابلیت او حق شاته خدل شوی دی.
جنرل چیزی آغا پاکستان فوج سربراہ گرزونی شی او بل سکر چی دا مازے خبر دانو پا مازے کی چی پاکستان مسلم لیگ نون کلم ناسی سکس میں انتخاب کرے دے مغرد دید پارا خنر ثابت شوی
دا پوز موجودہ سلحکر جنرال کمر جاوید باجوا چی یو زل وارتا دا ملازمت مدہ کی توسی ہم ورکڑی شوی و دے میاش یو کم درشتہ منیٹے بارے ٹائٹ کی گی او پوز وین اداره آی ایس پی آر وینا دا چې جنرال کمر جاوید باجوا الودایی ملاقاتونه هم پیل کړی دي. کال 2013 انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګټلو باندې وخت د دې مخالف ګوندونو تورونه بلګول عمران خان د پوز په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی دی. اورنګزیب خان وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دیوا دا د امریکای مشهور اخبار وال سټریټ جنرل کې د پاکستان د موجوده سیاسي اړې غړې په حواله یو تفصیلی معلوماتي مضمون خپور شوی دی چې سرخط یې دی عمران خان پاکستان د یوې جوړې کاندې په لور روان کړی دی. اخبار د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حواله دا هم لیکلی دی چې دا سوچ غلط دی چې ګنی پاکستان د پوز په وجه قائم دی، بلکې اصل خبره دا ده چې د پاکستان د پوز وجود د ریاست پاکستان له برکته دی. تفصیل پہ د دیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان په موجوده سیاسي اړی غړی د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې د چاپ شوی یو تفصیلی مضمون سره خط ته عمران خان پاکستان یو جوړې کندې ته روان کړي دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي دا سوچ غلط ته چې پاکستان د فوج په وجه قائم دی، بلکې اصل خبره دا ده چې د پاکستان د فوج وجود د ریاست له برکته دی. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي آیا عمران خان د پاکستان ورانون کې دی او که بچکون کې. اخبار لیکي هر څه کوي خو امریکا او د امریکې اتحادیان دي. د اسلامي ایټمی ملک پاکستان دننه غیر محکم تیار راپورته کې دوه تیار وسی. مضمون زیاته چې د حکومت خلاف د عمران خان د احتجاجي لانګ مارچ انتهایی واقعا په عمران خان قاتلانه حمله ده. عمران خان د دې حمله تور په وزیر اعظم شهباز شریف د کورونو چارو په وزیر رانا ثناء الله او د آی ایس آی په یو میجر جنرال فیصل نصیر لګولې ده. د پاکستان په سیاسي معاملو پوی دانشور عاقل شاه وایي چې د فوج د یو لوی افسر خلاف په ډاګه د بیانونو ورکولو مطلب دا شو چې د فوج او د اولستر منزا تعلقاتو کې لوی چود پیدا شوه دی. د پاکستان د پینزو او یو کالو په تاریخ کې فوج درې دیرش کاله نیخ پنیغه په پاکستان حکومت کړی دی او باقی موده کې تش په نوم جمهوری حکومتونو کې هم اصل اختیارات د پردی شاته د فوج په لاسو کې پاتې شوی دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې په عمران خان د قاتلانه حمله خلاف لارو کوسو تراوتو د عمران خان مرستیالانو په لاهور او پینډای کې په سړکونو چلند بند کړی دی. هر کله چې پیښور کې تاو اخیستو خلکو د پیښور د کور کمانډر د قلابند فوجي رهایشګاه په وړاندې سخت مظاهره کړې ده. د وزیر اعظم د منصب نه د لری کېدو نه وروستو عمران خان دې مار فوج ته ویناګانی کوي چې وزیر اعظم شهباز شریف زر تر زره انتخابونو کولو ته جوړ کی. اخبار تپوس کوي چې د پاکستان دننه جاری اړی غړی د پاکستان د سرحدونو نه بهر سمامېلې او حالات راپورته کړی دي. د پاکستان د فوج د پاکستان په حکومتي معاملو کې د بیکچ زیات مداخلت له سببه د نورو ملکونو نه علاوه د امریکا او د هندستان د پاره ډېر زیات دفاعي او امنیتی مسلې را پیدا شوې دي. اخبار لیکي چې د پاکستان فوج د ډېری بودین د هندستان د ولقیلان د کشمیر کې ناقلارې پیدا کړې ده او په امریکا کې د یو ستمبر د ترهاګر حملو نه پسې افغانستان کې د امریکای او د نیټو فوجونو خلاف د طالبانو خپې مضبوطی ساتلې دي. اخبار دا هم لیکلي دي چې د بوزنیا د فلپاین او د انډونیشیا د جهادي ګوندونو هم پاکستان سره اړیکې شته دي. دین علاوه د پاکستان فوج په قول د وال سټریټ جرنل اخبار ایټمی ساينسدان عبدالقدیر خان سره ایران، لیبیا او شمالی کوریا ته د ایټمی ټکنالوژي پر رسولو کې هم امداد کړی دی. وال سټریټ جرنل خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د پاکستان فوج پاکستان کې لوی لوی کاروبارونه په خپل اختیار کې اخیستي دي او د پاکستان په سیول ادارو کې د امروزه بډو رشوتونو تحفظ او سرپرستی هم کوي. خو ځینې دانشوران ګڼي چې د پاکستان وجود د فوج له برکته قائم دی. که د پاکستان فوج دانه وانه شو نو امکان دی چې پاکستان هم په هغه ورځ رنگ شي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
لاہور ہائی کورٹ د خالی پورز د یوتن خلاف درج کړی شوی د مذہب د سپکاوی مقدمه خارج کړی او فیصله ورکون کی جج ویلی اکثر لیدل شوی دی چې د مذہب د سپکاوی په تور کې تورن کسانو ذهنی وضعیت برابر نه وی. د مطبوعاتی رپورټونو تر مخه کال 2021 کې په میاوالی کې په ذهنی توګه یو ناروغ تن نصر الله باندې د مذہب د سپکاوی مقدمه درج کړی شوی و. قانون پوهان وایي د قانون تر مخه په یو تن باندې د مقدمه درج کېدو نه وړاندې په کار د چې پولیس د یو ملزم بدني او نفسیاتي معاینه وکړي. تفصیل په اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د عدالت د فیصلې تر مخه د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې لومړی تفتیشي افسر له د ملزم د ذهني او نفسیاتي حالت د سموالي ټاکنه په کار ده او له هغې وروسته د بیا کاروایی پیل کړي شي. لاهور های کورټ په خپل فیصله کې دا هم ویلي داسې ذهني معذور انسان چې خپل دفاع په خپل نشي کولی د هغه خلاف مقدمه هم نشي چلول کېدی. دا پریکړه د لاهور های کورټ جسټس طارق سلیم په میاوالی کې د مذهب د سپکاوي په یو مقدمه کې د ایف آی آر د خارج کولو په محل ور کړی دا. ښکار دی وی چې کال 2021 سپتمبر کې په نصر الله نومیتن باندې د مذهب د سپکاوی مقدمه هغه محل درج کړی شو او کله چې هغه د سیمې د ځنی خلکو په وړاندې په خوب کې د الوتو او د خدای د لیدو داوا کړی و او د نصر الله د دې بیان وروسته په هغه باندې د میاوالی په صدر تانه کې شکایت درج شو چې بیا د تانه ایس ایچ او په هغه باندې د 295 ا لاندې د مذهب د سپکاوی مقدمه درج کړه. د ملزم وکیل عدالت ویلی چې د هغه په موکل باندې درج شوی ایف آی آر په بدنیته اړه لري. په پاکستان کې اکثر خلک د شخصي ګټو لپاره د مذهب د سپکاوي قانون ناسم کاروي او یو ځل چې په چا د مذهب د سپکاوي تور ولګي نو د عدالت پرته د پاریدلي خلکو لخوا وجل کیږي. وتلې قانون پوه قاضي انور اډوکیټ په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای شریعت او قانون وای چې په ذهني او نفسیاتي توګه ناروغ تن باندې د جرم د ارتکاب مقدمه نشي درج کې دی.
قانون دا وایي چې ټرایل وایو شروع کیږي چې مخکې دی دغه کې دی چې چا باندې ارتکاب جرم الزام دی دا غږ نه کیفیت ټیسټ شي او نو دا د دې ټیسټ دی ضروري وی چې دا ټیسټ شي او دا کې شروع کې چې دا ارتکاب جرم اجرا راشي او ملزم چې ونیول شي
د لاہور های کورٹ جج هم په خپل فیصله کې ویلي چې د پاکستان قانون په ذهني ناروغو اخته کسانو ته تحفظ ورکوي او د فیصلې تر مخه د ضابطه فوجداري 3/3 دفعه وای هر هغه ذهني ناروغ تن چې په خپل مقدمه کې بیان نشي ورکولی د هغه پر ضد مقدمه هم نشي چلول کېدی. په پاکستان کې د بشري حقوقو غیر دولتي خپلواک کمیشن تر مخه د مذهب د سپکاوي د مقدمو څخه زیاتره مسلمانان متاثر کیږي او له هغه وروسته په غیزمنو کې احمدی ټولنه هم شامل ده. سیړونکو وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د مقدمو د وکالت څخه وکیلان او د ملزم په حق کې د فیصلې ورکولو څخه په عمومي توګه ججان سنډه کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګرانو لیدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د سیاسي معاشي او امنیتي ستونزو ښکار هیواد پاکستان کې په طبقاتي نظام ډیر کم باسونه کیږي، خو په وروستیو کې د ملک پخوانی د خزانه وزیر ویلي پاکستان د 1% خلکو د مفادو تحفظ لپاره دی. په دې موضوع نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
آج سے 50 سال 60 سال پہلے بھی یہ ان کے والد امیر ترین آدمی تھے، آج بھی یہ امیر ترین آدمی ہیں، ان کے بچے
دا پاکستان دا خزانے پخوانی وزیر مفتی اسماعیل دے چی یو شخصی پہنتون کی زدکون کی تا دا لاس پہ اشارے سروائی دنن نا 55 کال مخ کے ہم دا دوی پلار مالدار ترین سڑے ہو نن ہم دوی مالدار ترین دی او بچی بے ہم مالدار ترین ای نموڑی زیادہ کرے مالدار خلق پا نور و ملکونو کیمی خوال تا غریب و خلقو تا ہم دا وڑان دتلو موقع تر لاسه کیگی نموڑی ویل تا سو گره دا عمران خان دا کابینی نیم وزیران او دا پاکستان دا سپریم کورٹ پا ول سو ججانو کی اتو دا یوی تعلیمی ادارینا تعلیم تر لاسه کرے دے دا دینا معلومی گی چی پاکستان دا 1% کورنو دا پارا دے تا پاکستان پالا تعلیمی ادارو کی نزد 4000 د مالدار خاندانونو سره تعلق لرونکي ماشومان دي او که د ملک نظام هم داسې روانو نو دا 4000 زده کوونکي به په پاکستان کې حکومت کوي. مفتی اسماعیل هم په دې موضوع په دان رسپانه کې یو آرټیکل هم لیکلی دی. نوموړي لیکلي چې پاکستان ته اسلامیک ریپبلک نه بلکې 1% ریپبلک ویل پکار دي ځکه چې د وړاندې تلو مواقع او دولت د دغه 1% خلکو دپاره دی. د پیخور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر په خوانی مشر ډاکټر سرپرست خان دی وته ویل داسې مشورو کې چې خلکو ته یو شان د تعلیم روزګار او سیاست موقع نه ترلاسه کیږي نو بیا هغه ټولنه د اړیګړې ښکار کیږي.
دکه پاکستان سره کیږي دلته کوکوره فاشیزم قسمه خبرې دي، دلته عدم برداشت دی، دلته بیروزګاری ده، دلته چې ځوانان چې دی هغه ډیپرس دي، دلته لاره نه ښکاري.
مفتی اسماعیل په خپل آرټیکل کې لیکلي دې کال به نږدې 3 میلیونه ځوانان د 3 کالو عمر ته ورسي، په دې کې به 50% خپل د 12 پورې تعلیم مکمل نه کړی شي، 25% به اعلی تعلیم وکړي، په دې 50% کې به فقط 150 په اعلی تعلیمي ادارو کې تعلیم ترلاسه کړي چې ډېر به بیا بهر هیوادونو ته د اعلی تعلیم لپاره لاړ شي او لیډران به جوړ شي. او دا 1% هغه پاکستانیان دي د چا لپاره چې پاکستان کې کار کوي. ځوان پولیس پال شفیق گیګانی وای د تعلیم یو شان مواقع نه ترلاسه کېدو له وجې د غریبو خاندانونو د ځوانانو د لپاره پر مخ تلو لارې کمی کړې دي.
خلکو ته یو رنګ انصاف نه ملایويږي، نو بیا خلک تشدد طرف ته ځي، خلک بیا خپل حق چې دی هغه بیا د پزور غواړي او هغه سره بیا د معاشري کم نظام دی هغه ماتیږي.
مفتی اسماعیل ویلی شکر دی په خپل هم دغه 1% طبقې سره تعلق لري. د نوموړي په دې وینا په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او خواجه خالد فاروق پوښتنه کړې چې بیا به دا نظام څوک بدلی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوه ده. ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. د امریکای صدر جو بایدن چې دا وخت د کمبوډیا په سفر دی او هلته به د آسیان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي، نوموړی به بیا د G20 د مشرانو د غونډې په ترڅ کې د انډونیشیا په بالی جزیره کې د چین د صدر شی جنګ پینګ سره هم لیدل کتل کوي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
صدر بایدن د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې په نیواډا کې د سینیټر کیترین کارټیز ماسټرو په بیا غوره کېدو ډیموکریټک پارټۍ ته په سینټ کې برتري حاصله شوې ده او دا کامیابی به د ګل په ورځ د چین صدر شی جنپینګ سره کېدونکي ملاقات کې زما حوصله ډیره اوچته ساتي. صدر بایدن د کمبوډیا په نامپین کې د اتوار د ورځې د خپلو تاثراتو نه پس د وایس اف امریکا د یو تپوس په جواب کې ویلي دي زه په دې پویم چې زه صدر شی جنپینګ سره د خبرو اترو د پاره په خ مضبوط حیثیت کې روان یم. صدر بایدن د سویلین ورختی د ایشیا په انجمن کې د شاملو ملکونو او د نورختی د ایشیا د ملکونو د سرمشرانو غونډه کې د شاملې دوه د پاره د اتوار ټول ورځ د کمبوډیا په صدر مقام نوم پن کې تیر کا. د نورختی د ایشیا د سرمشرانو د غونډې شروعي اجلاس کې د صدر بایدن کورسای خالی و او د صدر بایدن لیکلې بیان د کمبوډیا وزیر اعظم هون سین اجلاس ته ورولو ځکه چې صدر بایدن په سینټ کې د ډیموکراتیک اکثریتي مشر چک شومر ته د امریکای د سفری میډیا په ذریعه د امبارکای د پیغام په لیږلو کې نوزګار وو. صدر بایدن په دغه موقع وی چې سینیټر چک شومر یو ځل بیا په سینیټ کې د اکثریتي ډیموکراتیک ډلې مشر شوی دی. صدر بایدن خپل بیان کې د صدر شی پینګ په تیرو ورځو کې د چین د کمیونیستي پارټۍ دوباره د لوی سکتر د منتخب کېدو ذکر هم وکړو. کومه چې په دریم ځل د چین د مشر د منتخب کېدو یو غیر معمولی واقع ده. صدر بایدن وایي چې د شی پینګ دی کامیابی په ملک کې د هغه د پاره حالات په مکمل توګه بدل کړی دي. صدر بایدن به په کال 2021 کې د منتخب کېدو نه پس په لومړي ځل صدر شی پینګ سره مخامخ ملاقات کوي. د دوی دا ملاقات به د جی شلم ګوند د سرمشرانو د غونډې په موقع کېږي کومه چې د انډونیشیا په بالی جزیره کې کېدو والا ده. د وایس آف امریکا په ویب پاڼه چاپ شوی خبر کې دا هم لیکلی شوی دی چې د سرمشرانو په غونډه کې د ملکونو مفادات ډیر زیات دي خو د دې د حصول امیدونه ډیر کم دي ځکه چې چین او امریکا دواړه د لویو طاقتونو په حیث دا وخت پلو کې یو بل سره په رقابت کې دي. امریکا او چین په لویو عالمی معاملو خپلو کې سلا نه دي چې پکې د تایوان د سویلی چین په سمندر کې د آزاد جهاد رانه د تجارتی سرگرمو او د سیمی کنډکټرز په برآمداتو د امریکای د اختیار په حق له د قوانینو د نافذ کولو نه پس راپور ته مسلې شامل دي. خو صدر بایدن ویلی دي چې د او صدر شی پینګ یو بل ډیر خپي جني او دا چې زمونږ په منځ کې غلط فهمي ډیره کمه ده.
د یوکرین پاکلا د برتانیې د دفاع وزارت د روس د تعلیم د وزیر سرګای کریستوف لخلی ویلی دی چې د کال 2022 د ستمبر د میاشتې نه به د روس په سکولونو کې پوځي تربیت شروع شي. د کیمیایي یا جوهري وسلو د حملو په صورت کې د بیړني ګامونو ابتدایي صحي مرستې پېښور هلې ځلې او د کلاشنکوف استعمال به د دغه تربیت برخه وي. په دې اړه د وایس آف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د رپورت تر مخه په کرایمیا د روس د یرغل روسو په کال 2014 کې د روس چارواکو د دې تربیت بیا شروع کولو هڅه کړې وه. تمه وه چې د دې ګام سره به په روس کې د لازمي پوځي برتۍ معیار ښه شي، خو اته کاله پس هم په دې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د روس د لازمي پوځي برتۍ معیار کمزوری دی، د دوی حوصله پستی او تربیت یې هم محدود دی. د رپورټ تر مخه روس اوس په دې تربیت کې بدلون کوي او نوې تربیتي نصاب به د دې کال تر اخره پورې تیار کړل شي او بیا به د منظوریت عمل نه تیریږي. رپورټ زیاتوي چې د دې تربیتي نصاب مقصد د لازمی پوزي برته د عمر ته د رسیدو پورې ځوانان د دې جوګه کول دي چې دوی بنیادی پوزي هنرونه ولري او د زیاتې برته د پر هم کسان تیار وساتي. بلې خوا د خالی پورز د اوکرين صدر ولادومایر زيلنسکي په خرسون کې د اوکرينی ځواکونو د ګټې هرکلی کړی. د شپې خپل وینا کې زيلنسکي ویلي دي چې دفاعي ځواکونو یې په خرسون سیمه کې د شپېتو نه زیاتې آبادۍ بیرته نیولې دي او ژمنه یې کړې چې د اوکرين ځواکونه به خپله ټوله مځکه د یرغلګرو نه رازاد کړي. خو اوکرينی صدر د دې سره سره د ویښ پیدار اوسېدو هم غږ کړی. که هر څه خرسون کې خلک خوشاله کوي، خو د دونیسک په مشرقي سیمه کې اوس هم تو جنگ روان دی. زيلنسکي دغه سیمې د دوزخ سره تشبیه کړي دي. زيلنسکي ویلي دي چې روس په تلو تلو کې د رابطو نظام ته اوبو او بجلی اډانه یا انفراستراکچر هم تباه کړی دی او د خرسون مقامي خلکو ته یې خبرداری کړې چې روسي ځواکونو په سیمه کې لینډ ماینونه هم پرېښودلي دي. د ریډیو فری یورپ او ریډیو لیبرټي د خوا چاپ شوي د پلانټ لیب د عکسونو او معلوماتو تر مخه د روس ځواکونه د دنیپرو سیند په مشرقي غاړه کې خندقونه کوي او خپل مورچې مضبوطوي. د امریکای د قومي سلامتیه مشاور جک سلوون د خالی پورس بری دی چې وایټ هاوس د روس نه د اوکرینی ځواکونو د خیرسون خار د ازادې د غیر معمولي ګټې هرکلی کوي. په کمبوډیا کې د آسیان ملکونو په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره د صدر جو بایدن سره د سفر په وخت سولوین خبریالانو ته ویلي دي چې تر اوسه پورې په اوکراین د یرغل راهسې روس یوازې د خیرسون د سیمې سرخار قبضه کړی و او د دې بیرته را آزادول د اوکراینی ځواکونو یوه غیر معمولي ګټه ده. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن فینم پی کې د آسیان هیوادونو د سرمشریزې غونډې په څنډه کې د اوکراین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا سره لیدلی دي. د سټیټ ډیپارټمنټ ویان نت پرایس ویلی دي چې بلینکن د کولیبا سره د ملاقات په وخت د اوکراین سره د امریکې د نه ختمیدونکو مرستو په اړه خبرې کړي دي او دوی ته یې باور ورکړی چې د ژمي د موسم نه تحفظ او بشري مرستې به زیاتوي. بلینکن د ملاقات په وخت زیاته کړې چې د مذاکراتو فیصله د اوکراین اختیار دی. دواړو مشرانو د غلې د رسد او په نورو چارو هم خبرې کړي دي. د برتانیې د دفاع وزیر بن والس په یو خبرپانه کې د خیرسون نه د روسي ځواکونو د انخلاص ستاینه کړې ده او ویلي دي چې برتانیا او نړیواله ټولنه به د اوکراین سره مرستې جاري وساتي. والس زیاته کړې چې د روسي ځواکونو د انخلاص وروسته د روس عامو خلکو لره د خپل حکومت نه پوښتنه کول پکار ده چې دا ټول هر څه د څه لپاره وو. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
اوریدونکو، وایس آف امریکا دیوا ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د جمعې په ورځ اعلان کړی چې د جګړې او زورونې له امله په زوره د بې ځایه شوو خلکو سره د مرستې لپاره یو نړیوال فنډینګ کمپین پیل کړی دی چې په سخت جمعې کې به د بې کوره شوي خلکو سره مرستې کوي. تفصیل پې د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې د ډیوا همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالی ادارې مقصد دا دی چې سکل 200 میلیونه ډالر راټول کړي ترڅو د هغه کورونو سره مرسته وکړي چې په اوکراین، افغانستان او منځنی ختیځ کې د خطرناکو شرایطو کې ژوند کوي او د سخت یخ موسم سره مقابله کوي. یو ان ایچ سی آر ویاندې الګا سرادو وویل ډېر خلک چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي په دې جمعې کې به د سختې یخنۍ سره مخامخ کیږي. هغه وویل نړیوال مارکیټ کې د ګرانۍ او خوراکي شیانو قیمتونو سیوا کېدلو له سببه دوی لپاره ګرانه ده چې دغه کډوالو ته خوراکي سامان او نور بنیادی ضرورتونه پوره کړي. د میرمن سراډو په وینا هغوی د کرونا وبا او نړیوال موسمي بدلون د لاسه رامنځته شوي چیلنجونو سره هم مقابله کوي. میرمن سراډو وویل د نړۍ ډېر بې کوره شوي خلکو لپاره دا راتلونکی جمع به د ورستو کلونو په مقابله کې سخت وي. د هغې په وینا ډېر بې ځای شوي کورنۍ به په یو دوه کې حیران وي چې اول د خوراک هم وکړي او یا ګرمې جامې واخلي چې خپل ځانونه ګرم وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د سخت مالي مشکلاتو سره مخ ده او په دې سوچ کوي چې ټوله نړۍ کې د ژوند ژغورنې ځینې پروګرامونه هم راکم کړي. دغه وجه ده چې دغه ادارې چې سکالې د جمی لپاره د نړیوال فاندینګ کمپاین هم پیل کړو چې د زیات هیوادونو مرستې ترلاسه کړي. میرمن سراډو په حکومتونو، شخصي او حکومتي ادارو او په عام خلکو غږ وکړو چې دغه کمپاین کې برخه واخلي چې بې کوره شوي خلک په سخت جمی کې وژغورل شي او هغوی ګرم وساتل شي. میرمن سراډو وایي موږ ګورو چې د شپې یخنۍ 2-3 درجې پورې راپریوزي او دا خو صرف د یخنۍ د موسم شروعات دی. د یو ان سی آر رپورټ وایي خوشا 1 میلیونه اوکراینیان په هیواد کې دننه بې ځای شوي او 4.6 میلیونه اروپا ته په کډه کولو مجبوره شوي دي. یاده دي چې یو ان سی آر په افغانستان کې د 50,000 نه زیات کورونو یعنی د 4,00,000 خلکو سره هم مرستې کوي چې پکې مرستندویه ادارې په دغه بې ځای شوي کورونو ته نقدي پیسې ورکوي، خیمه وته ورکوي او سولر پینل وته لګوي چې دغه خلک په جمی کې ګرم وساتل شي.
اگر منور دین کو وایس آف امریکا دی بادا تیر ورځ پیښور کې نیشنل ډیموکراتیک موومنټ یا ملي جمهوري غورځنګ نومي سیاسي ګوند چې تیر کال جوړ شوی یو صوبایي غونډه وکړه. دا ګوند دعوه کوي چې پاکستان کې د ترګرۍ، فوج شاهي او ټوپکمارو په ضد به دا یو جمهوري سیاسي د ځوانانو قامي غورځنګ وي. دا غونډه کې د ګوند یوې مشرې سیاستدانې بشرا ګوهر ته دا ذمواري ورکړای شوې چې دا ګوند خیبر پختونخوا کې منظم کړي. تفصیل پیدا پیښور نه د ډیوه خبریاله سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
د نیشنل ډیموکراتیک موومنټ یا د ملي جمهوري غورځنګ د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر د ګوند صوبایي مشره ټاکلې. د یو میرمن په حیثیت د یو نوي سیاسي پارټۍ مشري یو درنه ذمواري ده او بشرا ګوهر هم وایي دا محال د پښتنو قبایلیت او طالبانایزیشن غچ چیلنجز دي.
دا سوچ په بدلو غواړي. دا کسې طالبانایزیشن په مونږ باندې راغلی دی، په زور راغلی دی. دی اون دا هم د ښځو په ضد کې دی. کنه دا طالبانایزیشن دا پوره پالیسي یا پروجیکټ چې کوم دی دا هم د ښځو په ضد. نو مونږ دې وخت ډېر فرنټس باندې ښځې خوش شوي دي. زما خیال دا دی چې دا کار ګران دی. زمونږ د پاتې سمبل ګورې غر دی او زمان چې دی غر کې به مونږ لاره
د جمهوری ملی غورځنګ د مرکزی کمیټه چیرمن او د پارلمان غړي محسن داوود تر مخه دا سیاسي تحریک ټول ملک کې منظم کیږي او ځوانانو ته جمهوری انداز کې د خپل حقونو سرغړونې خلاف منظم کیدلو او پر ریاست باندې فشار اچولو یو موقع ورکوي.
طالب براتو غام خلکو ته بدا پته نه لګیده چې څنګه راغې او کپته وته هم لګیده چې بدا غږ نشو کولای. اوس د ټولو کیسو نه پس خبره کیږي او داغه خبره پر د عمل کې کوم پرشر جوړیږي. زهره خبره د ریاست کا سل پسل نه ای نو تر ډیره هدا پوره په خپل پالیسی باندې بیا نظر ثانی هم کوي. خو موږ وایو چې دا پرشر مسلسل په کار دی او د پر یو منظم ټانچا یو منظم سیاسي ګوند ضرورت ته غیره پر موږ د پټه مونږ نه.
پخوانی سینیټر او سیاستمدار افراسیاب خټک هم خوشبینو ملي جمهوری غورځنګ کې 90% ځوان کل شامل شوی دي. څوک امن او جمهوریت غواړي. د نورو سیاسي او ملتپاله ګوندونو نه به ملي جمهوری غورځنګ څنګه بدل وي او مقصد یې څه دی په دې هکله افراسیاب خټک صدا رائے لګله.
انډیم هدف چې چا د شپ پارټیو راغورځول نه دي او هغه خپل رجیږي نو یو متبادل خو به کنه. بل غټ خبر دا ده چې انډی ایم هغه خبره کوي چې یو پارټی هم نشي کولی یا نه کوي. ملک ننه جنرال شاهي خاتمه پاکستان ته.
د ملي جمهوری غورځنګ مشران وای د پښتون قام ژغورنه، امن او د دې پر ضد قوتونو لکه د دهشتګردو او خصوصا د فوج په سیاست کې مداخلت پر ضد سیاست کول اسان نه دی. خو دوی امید کوي جنگ ځپلي پختون ځوان کلبه د پښتنو د ژغورنې دا قومي غورځنګ مخکې بوزي او دا به د پیر رو خان، خوشحال خان او د بچا خان غوندې مشرانو تحریک یو تسلسل ثابت کیږي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیبا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ پلور. په پاکستان کې یو وار بیا د خوراکي توکو بیې زیاتې شوې دي. د خوراکي توکو اخیستونکي وایي د خوراک څخه توکي اخیستل د دوی د وس نه بهر شوې دي او په کار ده چې حکومت د ګرانۍ په قابو کولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو څېړونکي وایي حکومت ته په کار ده د ګرانۍ قابو ساتلو دپاره د اقداماتو سره سره دي په ځایي کچه د نرخونو قابو کولو باندې هم نظر وساتي. تفصیل پی د ډیوه خبریال ملک وقاسان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په تازه خپور شوی راپور کې ویلي دي 13 اونۍ د خوراکي توکو په نرخونو کې 9.2% زیاتوالی راغلی دی. په ملک کې د روانې ګرانۍ له امله عام اولس وایي کوم سیزونه چې دوی 13 ورځ په کومو پیسو اغستې وي نو په بله ورځ پرې هغه مره سیزونه نشي اغستلی او دې سره د دوی ژوند ډېر ګران شوی دی. جواد خان د ګرانې سبزۍ په حق لوایي
چې کومه سبزۍ تپوس کې پتا تستو روانې نشم اغستې دا غشتونه دي. دا بل سر د سړی بسخه دي. نه نور خلکو بس خدای او بیا دې خلکو ته خدای هدایت وکړي
دشمیرن ادارے ویلی دی پدویشتو خوراکی توکو کے چپکے زیادترہ سبزیان دی نرخونے زیاد شوی دی اور دسورلسو شیانو چی دالونا پکے شامل دی نرخونے راٹیٹ شوی دی او پا سبزی منڈے کے دا سبزے کاروباریان وائی آغا سبزیان گرانی دی کمی چی دا بہر حیوادنونا رازی بختیار علی دا سبزے تازہ نرخونو پا حق لوائی
دا مرد دا سوات نزال گران دی او غدا دا شملم دا شودا شدل بک دا گران نو کو سجان خری دا بادرنگ دا کابل ناراضی 60-70 روپے کیلو ہے باجنگ 80 روپے کیلو ہے پر 40-50 پیس 400 او لو گل گران شے 80-70 کدو 15 پیتہ تورے 15 پیتہ کرلا تیا سد او مرر لے گران دی جی مرر 100-100 پیس ڈنڈے مرزان تیا سد او ٹماٹر چی ٹماٹر جی کابل لگی گئے 200 روپے کلو خرچو پیاز ہم کابل لگی غم ارز گران دی لگا 200 روپے دڑی دی غم لگا 200 روپے کلو نی
د اقتصاد کار پوہان وای د گرانے بنیادی علتونا دادی چکلا پ حکومتی کچ پرچے زیاتی شی یا بہر نہ پشیانو راغختلو کی اضافہ اوشی نو ورسرا د روپے قدر راٹیٹ شی خودوی وای باید دغنا پپرتلا دی پا مقامی کچ انتظامیہ د نرخونو پا قابو ساتلو کے هم خپل رول پلوبوی معاشی کارپوها ڈاکٹر محمد قاسم سرگندوی
چی انٹرسٹ ریٹ سیوا شی خلق قرضے کمی اخلی اگے وجنا گا دغه شنو اکنامک داس میئرز دی چی اگر فسکل پالیسی وی یا اگر مانیٹری اگے کے او گورنمنٹ والی نو اگے سره بدا کنٹرول شی نو فیوچر کے بخوی او کنا گورنمنٹ اقدامات ہونے کی صحیح اقدامات ہونے کی دا معاشی چکم کنٹرول طریقے دی اغاو نکی نو ظاہر ہے بیا بدا سیوا کی بل سمنگ یو بل فیکٹر دا دے چے دلتا پرائس کنٹرول نشتا
بلخوا د پاکستان مرکزی بینک ویلی دی چې په اکتوبر کې د بهر هیوادونو نه پاکستان ته پرالېګلو ډالرو کې 9% کمی راغلی دی او وایي که اقتصاد ته پاملرنه ونه شوه نو دا به نور هم خراب شي او په ملک به ګرانی زیاته شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
گران وردن خدا وائس آف امریکا ڈیوا دا د پیښور سرکل په نوم د مدنی ټولنې فعالانو یو داسې ټولګیا جوړ کړي چې د پښتنو د سیمې او تاریخ سره تړاو لرونکي کتابونو باندې بحثونو د پاره هر میاشت غونډې کوي. د دغه ځانګړي سټډي سرکل په اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال احسان محمد خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پیښور سرکل په نوم د هغه غونډه ده چې هر میاشت باقاعدګۍ سره ترسره کیږي چې پکې ځوانان، پیغلې او د مدني ټولنې فعالان ګډون کوي. د پیښور دننه د دغه ځانګړي سرکل بنسټ ایښودونکی شفیق ګګیانی وایي چې د پښتنو په تاریخ، کلتور، اقتصاد، جغرافیا لیکل شوي کتابونو کې یو کتاب د بحث لپاره ټاکل کیږي او بیا د دغه ټولګي غړي پرې ګډ بحثونه کوي چې د دې لارې د ځوانانو د ډله پښتنو ته ورپېښ چیلنجونو، ستونزو او تاریخ په اړه خپل فکر شریکوي.
په مختلف سکولونو کې، تعلیمي ادارو کې، دارنګ وړوکي وړوکي لایبرریانې وي او هلته دارنګ مختلف پروګرامونه کېدي. خو د بده مرغه زمونږ د کریکولم هغه چونکه په کاغذ باندې هغه برخه خوشته دی خو په عملي توګه باندې هغه کارونه نه کېږي. نو زما په خیال سرکار لم پکار دي دارنګي چې کوم د مختلف تعلیمي ادارې دي هغې هم دا پکار دي چې دارنګي مختلف محفلونه چې کوم دي په سکولونو کې، په کالجونو کې، په یونیورسټیو کې را جوړي.
پیښور چې په بیا له بیالو دورونو کې د کلتورونو مرکز پاتې دی او دغه کلتورونه بیا په خپل غېږه کې داسې خوندي ساتلي چې ډېر لیکوالان او ادیبان پیدا کړي دي. د پیښور د یو تعلیمي ادارې لیکچرر آفتاب علي وایي د دې خاورې زیږولو لیکوالانو کتابونو باندې بحثونه نه یوازې د زده کوونکو دپاره بلکې استادانو له هم ګټور دي.
دا پک اوس یو نوی ٹرینڈ منگا شروع کړی دی چې کوم موضوع سره کوم ته یو پوها سړی ملاوی کی نومګه هغه سپیشلی انوایټ کوو هغه نم چې کوم دی مونږه اوریدل کوو نو بوکس سرکل سره سره لکه یو لیکچر چې کوم دی سلسله دا هغه شروع شوی دا ریسنتلی.
د پیښور سرکل د غمیاشتنۍ مطالعاتي ټولګي غونډې کې چې پیغلې، ځوانان او د هر شوبې سره تړون لرونکي ګډون کوي. دوی وایي د ټولګي په شکل کې په لوستلې کتابونو بحثونه داسې دي چې د دوی نظر او فکر ته فرقتیا وربخي. او اوس هر میاش دغه غونډې ته په انتظار وی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ادرمه اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري په خبری خپرونه کې وخت شوه د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. او تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په 10 تاریخ د اوکراین د سلورو سیمو د ډونیټسک، لوهانسک، خیرسن او د زاپوریژیا ځان سره د یو ځای کولو اعلان وکړو. په دغو سلورو واړو سیمو کې یوه هم په مکمله توګه د روس د اختیار لاندې نه ده پاتې شوی. د صدر پوتین د دې اعلان نه سمدستي پس دغو سیمو کې د یو بناوټي ریفرندم کولو اعلان وشو چې مقصد یې دنیا ته دا ښودلو چې په دغو سیمو کې د اوکراین اوسیدونکو استوګن روس سره په یو ځای کېدو خوشاله دي. متحده قامونو کې د امریکې زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلډ په اکتوبر کې د لوی اسمبلی شوی غونډې ته خپل یو تقریر کې ویلي دي، لکه څنګه چې صدر پوتین په کال 2014 کې هم د اوکراین د کرایمیا سیمې ځان سره د یو ځای کولو اعلان کړی و، دا شان د ذکر شوو سلورو سیمو هم ځان سره د یو ځای کولو په اعلان صدر پوتین د بین الاقوامي بنیادي اصولو په حق کې د نړۍ د راپورته کېدو یا نه راپورته کېدو ازمیښت کوي. د متحده قامونو په لویه اسمبلی کې دغه وخت په اوکراین د روس د حملې په حق له خصوصي غونډه کېده. میرمن تامس گرینفیلډ وی دینه زیات به د ملکونو د خود اختیارای د علاقائی سلامتیا او د امن او تحفظ پکاوه نور سوی. او مونږ چې په تیرو ورځو کې په عامو خلکو او په اولیسیا ډاڼه کمې حملې ولیدې، دینه زیات غیر انساني حملې به نورې څنګه وي، او دینه زیات به یو ناوړه عمل بل کم وي، لکه څنګه چې صدر پوتین د اوکراین خلاف د ایټمی وسلو د استعمال د دړکو په شکل کې ښکاره کړی دی. دا دړکې بې شکه چې زمونږ د ټولو د پاره دي. د متحده قانونو په لوی اسمبلی کې په یو قرارداد د تقریر کولو په موقع لینډا تامس گرینفیلډ ویل چې زمونږ په جدید دنیا کې د روس د اقداماتو د پاره هیڅ ځای نشته. غړو ملکونو ته غږ شوی و چې د اوکراین د سلورو سیمو ځان سره د یو ځای کولو د روس کوشش تسلیم نه کړي. میرمن تامس گرینفیلډ زیاته کړه چې په قرارداد کې د امن او د جنگ د سړولو غږ شوی دی، خو په دې کې دا هم په صفاټکو کې واضح کړی شوی ده چې موږ د ذکر شوو علاقو روس سره د شاملولو د روس اقدام ردوو، ځکه چې دا د اوکراین د علاقایي سلامتیا او خود اختیاری خلافتیا ده. د دې قرارداد په حق کې یو سل درې سلویخت ووټونه او په مخالفت کې 15 ووټونه پریوتل. هر کله چې 15 دیرشو ملکونو په ووټونو کې برخه وانخسته، سفیر تامس گرینفیلډ وی چې دا قرارداد روس ته او هر چاته یو اهم پیغام دی. د زیاته کا په دې هیڅ فرق نه پریوزي چې یو ملک وړوکی وي یا لوی، شتمن وي یا نیسمن، زوړ وي یا نوی، خو که یو ملک د متحده قانونو غړی وي نو هغه د خپلو سرحدونو مالک دی او د دې سرحدونو حفاظت بین الاقوامي قانون کوي، او دا اصول د متحده قانونو د هر غړي ملک د پاره دي. یو طاقت هم د متحده قانونو د یو غړي ملک سرحدونه په خپل خوخه بیا د سره نشي راخکلی. د ووټ یو عملی اثر وی، او د دې مطلب دا شو چې د نړۍ او د متحده قانونو په نظر کې د اوکراین صحیح سرحدونه زاړه پزاړه دي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر میرمن تامس گرینفیلډ خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې خیرسن اوکراین دی، زاپوریژیا اوکراین دی، ڈونیسٹ اوکراین دی، او لوهانسک اوکراین دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. نن د اتوار ورځ کال 2022 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو، خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او ځایي خلکو په ګډه د بدامنۍ خلاف کاربندیز او احتجاجونه کړي او د حکومت نه په سیمه کې د امن ټینګولو غوښتنې کړي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای نه خو د خپلې خوښې پوځي مشر ټاکل غواړي او نه څوک د خپلې خوښې جج لګول غواړي، خو وای دی غواړي چې دغه مهمې فیصلې د میرټ په اساس وکړی شي. او د ټی ټوینټی کرکټ نړیوال کپ په فائنل کې انګلینډ پاکستان ته په 15 وکټو ماتې ورکړي او د ټی ټوینټی نړیوال کپ یې ګټلی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او ځایي خلکو په ګډه په سیمه کې د بدامنۍ خلاف کاربندیز او احتجاج کړی. دوی ویلي کاربندیز یوازې د بدامنۍ په ضد دی او د دغه لارې د پاکستان ریاست ته پیغام ورکول غواړي چې د علاقې خلک د بدامنۍ سره مخ دي او دوی د پاکستان د عین لاندې د ریاست نه د امنیت په ځای کولو د خپلې ذمواری پوره کولو غوښتنې کوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې هم د بدامنۍ په ضد دغسې ولسي مظاهرې شوي چې پکې په سیمه کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د ښکاره کېدلو اندېښنې ښودلی شوي. په دغه احتجاجي مظاهرو کې په حکومت وسلوالو ته د بیا مخه ورکولو تورونه هم لګېدلي دي. حکومت وای امنیتي ادارې د وسلوالو قابو کولو ته چمتو دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای نه خو د خپلې خوښې پوځي مشر لګول غواړي او نه څوک د خپلې خوښې جج ټاکل غواړي، خو وای دی غواړي چې دغه مهمه فیصلې دې په میرټ یا قابلیت وشي. په نوموړي مخالفین ټکونه کوي چې په پاکستان کې د خپلې خوښې د پوځي مشر ټاکلو دپاره یې د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې د پوځ په ملاتړ تر ډیره وخته پورې د ملک واکمني ترلاسه کړي. بلخوا د پاکستان صدر عارف البی وای په ملک کې د سیاسي کړکیچ ختمولو دپاره د ټولو ډلو سره په رابطه کې دی، خو تر اوسه دوی ته څه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. اخوا د بلوچستان چمن کې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله باب دوستۍ باندې د پاکستانی او افغان سرحدي ساتونکو ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي چې پکې د لومړي معلوماتو تر مخه د پاکستان یو پوځي وژلی شوی او دوه نور ژوبل دي. د سیمې نه د پاکستاني ملیشي یا اف سي ځواکونو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط وایس آف امریکا ډیوه ته د دغې نښتې پخلی کړی او وایي په دغه نښته کې د طالبانو ځواکونو ته هم زیان رسېدلی دی، خو طالبانو لا په دې حقله څه نه دي ویلي. د پاکستان یا افغانستان د حکومتونو له لورې هم په رسمي توګه د دې نښتې په اړه هیڅ نه دي ویلی شوي. سرچینې وایي د دغه نښتو وروستو د باب دوستۍ دروازه تړلی شوې ده او په پوله د عسکري چارواکو ترمنځ د لانجې هوارولو لپاره خبرې هم پیل شوي دي. د امریکې د نواډا او اریزونا ریاستونو کې د سینټ دوه څوکۍ ګټلو سره د امریکې په سینټ کې یو ځل بیا د ډیموکرات ګوند اکثریت امکان قوي شوی دی، خو لا په جارجیا ریاست کې د سینټ په یوه څوکۍ بیا انتخابات کېدونکي دي. که دغه څوکۍ ریپبلیکنز وګټي نو بیا به په سینټ کې د دواړو ګوندونو شمیره په 50-50 سیټونو سره برابره شي، خو د مرستیال صدر کمالا هیرس د ووټ سره به د واکمن ډیموکرات اکثریت بیا زیات شي. د امریکې صدر جو بایډن ویلي غواړي چې ډیموکراتس د جارجیا سیټ هم وګټي او په سینټ کې ورسره په 150 واضحه اکثریت په لاس ورشي. د امریکې صدر جو بایډن دا وخت د کمبوډیا په سفر دی او هلته به د آسیان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. نوموړی به د دغې وروستو د جی 20 د مشرانو په غونډه کې د انډونیشیا په بالی جزیره کې د چین د صدر شی جینګ پینګ سره هم لیدل کتل کوي. او د کرکټ د ټی 20 نړیوال کپ په فائنل کې انګلینډ پاکستان ته په 15 وکټو ماتې ورکړي او د ټی 20 نړیوال کپ یې ګټلی دی. د آسټریلیا په میلبرن کرکټ سټیډیم کې روانې دغه سیالۍ کې پاکستانی بیټسمینانو د انګلینډ د بالرانو په وړاندې غوره لوبه ونه کړی شوه او په ټاکلو 20 اورونو کې د 3 لوبغاړو په اوټ کېدلو سره 125 رنزونه جوړ کړل. انګلینډ دغه هدف د آخري اوور نه وړاندې ترلاسه کړو او د هغوی 15 لوبغاړي سوځېدلي وو. د انګلینډ لخوا غوره لوبه بین سټوکس وکړه، هغه په یو کم 50 بالونو 150 رنزونه جوړ کړي دي چې پکې یوه چکه او 15 چوکې هم شاملې دي.